هشت صبح با وقت کابل است و در یک ساعت دیگر سالی محمد سالی میزبان شماست. از خودش میشنیم که در برنامه چه داره.
ډیره مننه نعیمی صاحب. اول به اوریدونکو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې دا رپورټ لرو چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د سارک یا د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکاری سازمان په غونډه کې خبرې کولې. په کندهار کې 14 او په پېښور کې ځنوژن کې برید شوی. نور رپورټونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اوس احمد شیبر او خبرونه.
د مهمو خبرونو سرټکی د سارک د غړو هیوادو د مشرانو غونډه نن په بوتان کې پیلېږي. په افغانستان کې د مجاهدینو د رژیم د بریالیتوب اتلسمه کلیزه نن لمانځل کیږي. په پېښور کې موټر بم 14 تنه وژلي او ټپیان کړي دي. د امریکا دفاع وزیر د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د خپل هیواد هڅې مؤثرې وګڼلې. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چنن د افغانستان ولسمشر په بوتان کې د سارک یا د سیمه ییز همکاری د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د سارک د اتو غړو هیوادو مشران د تجارتي او کلتوري اړیکو پر پراختیا خبرې کوي او د اقلیم د بدلون مسله به هم په غونډه کې وڅېړل شي. پرون حامد کرزی د بوتان نصر یاسم جیکمی وایټنلی سره پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې وکړې. په روانه خبرونه کې په دې ارتباط تفصیل اوریدلی شي. نن په کابل او ولایتونو کې د غوی د 8 منټې جشن منځل کیږي. د کابل امنیتی چارواکي وای د غوی یا ثور د 8 د مراسمو لپاره په ټول کابل کې ځانګړي امنیتی تدابیر نیول دي. د کابل د امنیت قمندان مرستیال جنرال خلیل الله دستیار له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه تدابیر په ډیر پام سره نیول شوی او جدي هڅې به وشي چې د هر ډول ترورستي پیښو مخنیوي وشي.
کابل کې تقریبا زیاته د 550 امنیتی عبوري ترسودی کلیدی پوستو څخه په 15 کړیو کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. 350 موټردار او پیاده ګزمې دلته توظیف شوی دی.
د کابل ولایت امنیتی چارواکي د مجاهدینو د بریالي توپ د اتلسمې کلیزې د لمانځنې لپاره د امنیتي تدابیرو خبرې داسې وخت کوي چې وړم کال د مجاهدینو د بریالي توپ د جشن په مراسمو په یوه وسلواله حمله کې تر لسو ډیرو کسانو ته مرشوب لا وشتې وه. د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ناټو په لوژستیکي مرکز کې 14 لږ تر لږه 4 تنه وژلې دي او تر دېرشو ډېرې ټپیان کړي دي. د 14 پرون وشوې او طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې په دې 14 کې 215 تنه وژلي او تر شپېتو ډېرې زخمیان کړي دي. افغان امنیتي مسؤلان د طالبانو ادعا ناسمه ګڼي او په کندهار کې د روغتون کارکوونکي د زخمیانو شمېر تر دېرشو زیات یادوي. د هرات د ملي امنیت اداره په دغه ولایت کې یرغمل کوونکو د وی ډلې د نیولو خبره کوي. د ملي امنیت ادارې پرون یو خبر پانه خبره کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې د شینډن د ولسوالۍ د وشتمن جسد د هرات په شار کې د یو کور لسارې سل شوی دی. په دې تور درې تنه نیول شوی او دوه تورن په تیښته بریالي شوی دي. د امنیتي مسؤلانو په وینا مقتول میاشت مخته یرغمل کوونکو تښتولی وو. بیا د هغه له کورنۍ د خلاصون په بدل کې 1 میلیون افغانۍ هم ترلاسه کړی وي خو دا یې وژلی وو. پولیس وایي چې موټر بم پېښور ته نږدې 4 پولیس وژلې دي. پولیسو څرګنده کړه چې ځان مرګ خپل موټر نن سهار د پولیسو له یو موټر سره ټکر کړ. په دې پېښه کې د 4 ملکیانو په ګډون 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د امریکا د دفاع وزارت له هغه پلان راضي دی چې غواړي د ایران د اتومي پروګرام له کبله د راپیدا شوي خطر مقابله وکړي. ګیټس دا خبرې په واشنگتن کې د اسرائیل له دفاع وزیر یهود بارک سره په یو غونډه کې وکړي. بارک د امریکا د دې ستراتیژۍ د ملاتړ اعلان وکړ چې د ایران د اتومي پروګرام مخنیوی کوي خو اسرائیل هیله وښوده چې پر ایران به بندیزونه اغېزناک وي. نوموړي پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلنټن سره هم وکتل. هیلری کلنټن پرون وویل واشنگتن پر ایران د سختو بندیزونو په لټه کې دی. ګیټس پر ایران تور ولګاوه چې د لبنان د حزب الله ډلې سره د وسلو په برخه کې همکاري کوي چې ډېر پیچلې توغندي یې ورکړي. د نوموړي په وینا شیعه ملیشو په سیمه کې ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د برازیل بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دایمي غړی نه دی پرون د ایران د اتومي پروګرام په اړه وویل چې د دې پروګرام هدف پوځي نه دی. سلیسو اوموریم دا خبرې په داسې حال کې په تهران کې وکړې چې پر ایران د دې هیواد د اتومي پروګرام له کبله د نړۍ قدرتونه د ملګرو ملتونو په مرسته د نویو بندیزونو هڅه کوي. اموریم دغه راز له تهران او د نړۍ له قدرتونو وغوښتل چې د اتمي سونګ موادو د معاملې په برخه کې چې له څو میاشتو راهیسې ځنډول شوې له ځانه نرمښت وشي. د دې معاملې له مخې تهران ته په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو په بدل کې د اتمي تحقیقاتو لپاره د سونګ مواد ورکول کیږي. د قرغیزستان د موقت حکومت په چارواکي ویل چې لري کړی شوی ولسمشر قربانبیک باکیف د ډلیز وژنې په تنظیم تورن دی. باکیف په بیلاروس کې دی. د په قرغیزستان کې له پاڅون وروسته چې 15 تنه پکې وژل شول بیلاروس ته وتښتېده. د اپریل په 10 د باکیف د حکومت مخالفانو مظاهرې وکړې او مظاهره کوونکو دولتي ودانۍ ونیولې. د موقت ادارې مرستیال سریاسم اعظم بیک بیک نظروف پرون خبري غونډې ته په بشکک کې وویل باکیف له واکه ناوړه استفاده کړې ده، نو دی په دې ډول د ولسمشر په توګه له بخښنې مستثنا دی. بیک نظروف زیاته کړه چې قرغیزستان ته به د باکیف ته سپارلو وړاندیز په 2 ورځو کې وشي. بیک نظروف بیا وویل چې بیلاروس د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې مجبور دی چې باکیف مشتره وسپاري. د اوکراین پارلمان په یوه لانجه کې ګیر شوی وکیلانو پرون په ډیرو لانجو یوه لانجمنه معامله تصویب کړه چې له مخې د روسیې سمندري ځواکونه کولی شي تر 2024 میلادي کال پورې په اوکراین کې پاتې شي. په پارلمان کې کشمکش پیل شو چې مخالفو وکیلانو د پارلمان پر ویان ولادیمیر لیټوین د هغو یو گزارونه وکړل. نوموړي ځان تر چترې لاندې پټ کړ. په ودانۍ کې د سپینو لوګیو شیندونکو بمونو ټوله ودانۍ په لوګیو ډکه کړه. د خطر زنګ ووهل شو. مخالف وکیلان مجبور شول خپلې پوسې بندې کړي. له دې لانجې سره سره د ولسمشر په مشۍ د ائتلاف مرستیالانو د روسیې په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري ځواکونو موجودیت تر څه باندې 20 نورو کلونو پورې تصویب کړ. د دې معاملې تر تصویب ساعت وروسته روسیې د هغه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې پرون د سربیا د پوځ د بوزنیایي جلاوطن مشر راتکو ملادیچ د نیولو غوښتنه وکړه. د بوسنیا په ختیځ کې د 1995 میلادي کال د قربانیانو په یاد غونډه کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر څرګندونې وکړې. جلاوطن ملادیچ د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې پولیس کې شامل دی. نوموړی د سربرینیسکا د عامه وژنې په طرحې جوړولو او د سرایوو په 44 میاشتنۍ محاصرې تورن دی. ګمان کېږي دی به په سربیا کې پټ وي. د جنوبي کوریا یو میرمن د نړۍ د غرونو تر ټولو لوړې څوکې ته پرون وختله او دا لومړی ځل دی چې یوه ښځه په نیپال کې د اناپورنا سر ته خیژي. په جنوبي کوریا کې د 44 کلنې آه یون سون فلمونه خپاره شول چې د خپل هیواد بیرغ ورسره دی او د همالیا څخه باندې 8000 متره لوړې څوکې ته پورته کیږي. د ایټالیا رینولد میسنر لومړی سړی دی چې په 1968 میلادي کال کې د همالیا 400 لوړو څوکو ته پورته شوی و. دا د دې سات خبرونه.
نن د چهارشنبه ورځ ده، د غوی یا ثور اتمه چې د اپریل 23 سره برابر ده. پروانه خبرونه کې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاری د سازمان په غونډه کې خبرې کوي. په کندهار کې تیر شپه پر لپسې 14 سوي ځینې کارپوهان له دې ولایته د ناامنۍ له کبله د ملګرو ملتونو د بهرنیو کارکوونکو د وتلو په اړه څه فکر کوي؟
ملګری ملتونه د افغانستان په شان هیوادونو په وړاندې دندې او مسؤلیتونه لري. د دوی دا کام په خپله یو ډول له کاره اوږه خالي کول هم دي.
بیا به په یو بل راپور کې د ننګرهار د ولایتي شورا له شکایتونو خبر سي.
متاسفانه چې موږ وګورو په دې درې میاشتو کې ولایتي ادارې موږ ته خنډ واقع کیږي د کارونو او مخنیوي کوي زموږ د کارونو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو د پرمختګ ژمنه وکړه.
جو فاټک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی
هغه وای د قبایلو په اړه چې تاسو خبرې کوي او په قبایلو کې به مثبت تغییر ووینو. دا زمانه ده او زموږ د غواده به پوره شي.
د نورو مسایلو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې پر اداري فساد او نورو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه راغونډ شوي. افغانستان ولسمشر د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاری د سازمان په غونډه کې خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې دغه 2 ورځنۍ غونډه نن پرانستل شي. تر غونډې یو ورځ مخکې حمید کرزی د بوتان له صدر اعظم سره خبرې وکړې. په دې اړه نور د احمد شیبر پر پورت کې
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سارک د غړو هیوادو غونډې تر غرمې وروسته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې د ښاغلي کرزی وینا به د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د پل په توګه د افغانستان د رول په اړه وي. سارک د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکاري سازمان یوه اقتصادي او سیاسي مؤسسه ده چې د اسیا ته هیوادونه غړیتوب لري. په دغو اتو هیوادونو کې د نړۍ 1.5 میلیارد انسانان ژوند کوي. د سارک سازمان د 1950 کال د دسمبر په اتمه د بنګلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال، پاکستان، هند او سریلانکا له لوري تاسیس شو. درې کاله مخکې د دې سازمان په 14مه غونډه کې افغانستان د سارک اتم غړی هیواد شو. په سیمه کې د اقلیم د بدلون او د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګریزي او کلتوري اړیکې د دغه سازمان د سرجنې غونډې د بحث اصلي موضوعات بلل شوي دي. حامد کرزی پرون د بوتان له سر اعظم جیګمی وای اتنلی سره وکتل. دواړو مشرانو د سارک د غونډې پر اجنډا خبرې وکړې. د بوتان سر اعظم او د افغانستان ولسمشر د کابل او تیمپو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو پر تاسیسولو خوشي څرګنده کړه. د افغانستان او بوتان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د تاسیس تړون په دې وروستیو کې په نیویارک کې وشو. دغه تړون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي غړي ظاهر تنین او د بوتان د سفیر لاهتو نک چوک ترمنځ لاسلیک شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو په شپاړسمه غونډه کې د ګډون په هدف پرون له هند د بوتان مرکز تیمپو ته ولاړ.
ومردل چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی نن د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکارۍ د سازمان په غونډه کې خبرې وکړي. مخکې له دې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په می میاشت کې امریکا ته ولاړ سي، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما باید پریکړه وکړي چې آیا امریکا به له طالبانو سره خبرې وکړي او کنه. د افغانستان ګاونډیان او ځینې نور په دې نظر دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به په دې هیواد کې د قدرت او نفوذ سیالۍ پیل سي. ټاکل شوی چې امریکا د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي. همدا اوس په افغانستان کې د هند، پاکستان، ایران او روسیې سیالۍ پیل سوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال احمد رشید چې د طالبانو او افغانستان د جګړې په اړه کتابونه هم لیکلي، په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې یو مقاله خپره کړې چې مهمه برخه به له جنقه الکوزي څخه وورو.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د سپینې ماڼۍ ترمنځ شخړه په دې وروستیو کې آرامه شوې او په دې کار کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرستل زیات فعالیت او هلې ځلې کړي. د دې شخړې یوه برخه له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په مذاکرو کې د امریکا د دریز مسله ده. احمد رشید په مقاله کې لیکي امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې د سپینې ماڼۍ په کتنه کې به له جمهور رئیس باراک اوباما څخه د جمهور رئیس کرزی لومړنۍ پوښتنه دا وي چې واشنگتن به له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکرو د هڅو ملاتړ وکړي او کنه. د جنوري میاشت کې امریکا او ناتو پریکړه کړې وه چې د طالبانو د دوهمې او درېمې درجې کسانو د جذبولو لپاره به هلې ځلې وکړي، خو امریکا له طالبانو سره بشپړه مصالحه رد کړې ده او په دې نظر ده چې لومړی باید طالب وسلوال د جګړې په ډګر کې کمزوري شي او بیا دې د دوی له جګپوړو کسانو سره د اړیکو ټینګولو مسله مطرح شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په تېر یو کال کې جمهور رئیس کرزی زیاتې هلې ځلې وکړې چې د خلیج په هیوادونو کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې وکړي او په دې کار کې یو څه پرمختګ هم کړی. طالبانو داسې ښودلې چې غواړي له امریکا سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او جمهور رئیس کرزی هم په دې پوه دی چې د امریکا له ملاتړ پرته به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکرو هلې ځلې کومه نتیجه ورنه کړي. احمد رشید د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې وړاندې لیکي افغانان منتظر دي چې د امریکا څرګند او غوڅ ځواب واوري چې آیا متحده ایالات به له طالبانو سره په مذاکرو کې منځګړتوب وکړي او کنه. جمهور رئیس کرزی هیله مند دی چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو څخه مثبت ځواب ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي جمهور رئیس کرزی او زیات شمېر افغانان بیره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې یو ځل بیا د 1980 او 1990 لسیزو په څیر د افغانستان د چارو واک د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته حواله نشي. په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې یو ځل بیا خونړۍ کورنۍ جګړې پیل شي. هغه مهال ISI ونه شو کړی او یا نه غوښتل شي د افغانستان کورنۍ جګړې دې بندې شي. د احمد رشید په نظر د پاکستان پوز اوس هم د دې هیواد په بهرني سیاست پوره واکمن دی. همدا وجه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان پریکړې د هغه لیونتوب په اساس کیږي چې دا هیواد د هندوستان په وړاندې لري. احمد رشید په مقاله کې لیکي د سیمې هیوادونه او ناتو منتظر دي چې امریکا له طالبانو سره څه ډول معامله کوي. مخکې له هغې چې وضع نوره هم خرابه شي باید چې امریکا خپله پریکړه اعلان کړي. که چیرې امریکا او ناتو غواړي له طالبانو سره په خبرو کې د یو چوکاټ برابرولو په کار کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي، نو د دې وخت دی چې امریکا له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي او افغانان داسې احساس ونه کړي چې ګوندې یو ځل بیا ګاونډیانو ته پرېښودل کیږي.
ناصر قلمیار ټول افغانانو نه چې سبق د صحیح مذاکرات او خبري اترې او ډېر خوشاله کیږو، مګر متاسفانه خبري او اترې او صحیح مذاکرات باندې هیڅ کله عمل نه کیږي. موږ د حکومت او د حزب اسلامي افغانستان مشران ترمنځ دروغ جوړ صحیح مذاکرات فائده وو او خوشبي نه یو.
زه د ایران د زیدان څخه خبرې کوم. زما خواهش دا دی چې د دولت څخه دا طالبان چې دي پر یو مخ باندې ټول ځای جوړ او سر کوه پر نور مخ باندې مالته په کندهار کې تپې ورته تړلې ده چې په سازي کوي، مګر دا طالبان یو دی کدو دي د دې سره جوړ لازم ده چې جوړ ورسره وشي د خیر سره او د دوی کار افغانستان به هم جوړ شي د خیر سره چې جوړ ورسره وکړي.
د ازادي رادیو ځنو اوریدونکو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي وو او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو هرکلی کړي وو. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه نه ده. په کندهار کې تیر شپه پر لپسې 14 پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پرون نو وخت وروسته تر دې چې د کندهار چارواکو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه وغندله چې له دې شاره خپل بهرني کارکونکو د ناامنۍ لقبله باسي دغه 14 سیوی دي. احمد شیبر جزئیات لري.
څو ساعته وروسته تر دې چې ملګرو ملتونو په کندهار کې د خپلو دفترونو د تړلو خبره وکړه او اکثر بهرني کارکونکو د دې شاره ویستل، د شار په څنډه کې د تیلو په ټانکرونو کې چاودنې وشوې چې دې چاودنو لشتر لږه څلور تنه وژلي او ډېرش نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی وویل څو چاودنې شوې دي چې یوې ځان وژونکې ښکاري. ریوټرز خبری اژانس په کندهار کې د افغان پوځ د یو چکپوري شیر محمد زاجی په وینا څرګندوي چې په ټپیانو کې لستنه ساتون کړي. چاودنې هوایي ډګر ته نږدې شوې دي خو د ناټو په وینا بهرنیو ځواکونو ته د سر زیان نه دی اړولی. اسوشیټډ اژانس سره طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي دي چې دوی په دې چاودنو کې 15 لستنه وشلي او تر شپېتو ډېرې زخمیان کړي دي. د ملګرو ملتو ویاندې سوزان مانویل پرون وویل چې د ملګرو ملتو ټول افغان کارکونکو ته امر شوی دی چې په کورونو کې دی وي او تر دې اعلان ورځ مخکې په کندهار کې د ملګرو ملتو بهرني کارکونکي کابل ته واستول شول. د ملګرو ملتو د پریکړې په اړه د کندهار د ولایتي شورا مشر احمد ولی کرزی خواشینی و شوده او دا پریکړې وغندله.
د ملل متحد دا کار واقعا بې ځایه دی. وزه د اندازې کې نه ده چې د کندهار تشتي وزي. موږ په تمامه معنا غندو تاثیر چې پر انکشافي کارو باندې، پر بشري کارو باندې، پر جشن باندې دنیا شي کندهار سره کومک کوي، پر هغه باندې تبه نیو تاثیر کوي چې دا ووتل.
په کندهار کې د ملګرو ملتو د وټلو پریکړې او ورسره د امریکایي ځواکونو لوري د پراخو پوجي عملیاتو اعلان چې په څو اونیو کې به شایي پیل شي د کندهار استوګن اندیشمن کړي دي.
ځینې کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهاره د بهرنیو کارکونکو ویستل پر ځای ګام نه بولي. دوی استدلال کوي چې ملګري ملتونه د افغانستان په شان په جګړه ځپلو هیوادونو کې ځانګړي ژمنې لري چې باید ترسره کړي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له کندهاره یې خپل بهرني کارکونکي په موقت ډول د امنیتي ستونزو له کبله ایستلي او چې حالات سم سي بیرته به یې ورولېږي. نور له احمد زبیر ژمن څخه اوري.
یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهار ښار نه د خپلو بهرنیو کارکونکو د وستلو پریکړه پر ځای نه بولي او په دې باور دي چې په دې سره د یو بحران ځپلي هیواد په توګه د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتونو تعهدات تر پوښتنې لاندې راځي. د ولسي جرګې یو غړی محمد داود سلطانزوی وایي دا اقدام له رواني پلوه د افغانستان خلکو ته د دغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د تعهداتو په اړه منفي پیغام رسوي. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل ملګري ملتونه د افغانستان پښان هیوادونو لپاره ځانګړي ماموریتونه لري چې باید ورتجمن پاتې شي.
ملل متحد
ملګری ملتونه د افغانستان پښان هیوادونو په وړاندې دند او مسؤلیتونه لري او د همدې لپاره خپل ځانګړي ماموریتونه تنظیموي. سربیره پر دې چې ملګری ملتونه دلته سیاسي او اخلاقي مسؤلیتونه لري، د دوی دا ګام په خپل یو ډول لکاره او ځخالي کول هم دي. په عین حال کې د دوی دا اقدام یو بل پیغام هم رسوي، هغه دا چې د کندهار وضعیت مخ پر خرابې دوی
پیدا میکنه.
نوموړی په افغان دولت هم انتقاد کوي چې په کندهار ښار کې د ملګرو ملتونو او د نورو خیریه موسسو د کارکونکو د امنیت پر ټینګولو کې پاتې راغلی. ملګری ملتونه وایي بهرني کارکونکي د امنیتي ستونزو له امله له کندهار ښار نه په موقته توګه وستلي دي. د راپورونو په اساس په کندهار ښار کې د ملګرو ملتونو افغانو کارکونکو ته هم ویل شوي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. بلخ ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په کندهار کې د حکومتدارۍ وضعیت هم د دې اقدام یو لامل کېدای شي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی د دغو عواملو په اړه وایي
به تعویق انداختنې
د جمهور رئیس حمید کرزي د سپارښتنې په اساس په کندهار کې د پوځي عملیاتو ځنډیدل د وسلوال مخالفینو د روحیه د پیاوړي کېدو سبب سوی دی. دویم خلک په کندهار کې له موجودې وضع او له چارواکو څخه سخت ناراضه دي. ملګرو ملتونو دا وضعیت په دقیقه توګه درک کړی دی او داسې انګېري چې که په دې سیمه کې د حکومت په کړنو او پالیسیو کې له سره غور ونه سي نو د کندهار وضعیت به لا ډېر خراب سي.
ملګري ملتونه مني چې له کندهار ښار نه د بهرنیو کارکونکو وتل په دغه ولایت کې د دوی په فعالیتونو منفي اغیزه لري. خو دا خبره ردوي چې دا اقدام دی د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتونو تعهد زیانمن کړي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو ویان نظیف الله سالارزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فعالیتونو په رسولو کې خو یا د فعالیتونو په ترسره کولو کې شبده کې شک نشته چې دا به خپل اغیز ولري. ولې ملګري ملتونه په افغانستان کې به تجمن دي چې د افغانستان خلکو ته خپل خدمتونه ورسوي او خپل مرستې ته ادامه ورکړي؟ یعنی دا په هیڅ معنی د ملګرو ملتونو په ژمنتوب باندې تاثیر نه پرېږدي، ولې په ځانګړي ډول په دې ولایت کې به تاثیرات ولري.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې له کندهار د خپلو بهرنیو کارکونکو پر وستلو لاس پورې کړی چې له یوې خوا افغان او بهرني ځواکونه په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي او له بلې خوا وسلوالو طالبانو هم په کندهار ښار کې حملې او چاودنې ډېرې کړي دي. د راپورونو په اساس د وضعیت په کندهار کې د خیریه موسسو په فعالیتونو او د عامو خلکو په ژوند ناوړه اغیزه کړې.
نوم رز محمد سی زردی قصدا این عمل کنور دغه دولتونه جدل ترغلی امنیت په واره کې چې مثال په افغانستان کې موږ امنیت راول قراری براول او چنن دی دغه دغه سخوز چې بیا امنیت ده نو دا چې دی ووسی یان موږ مثال لازم عوام خلک چا د پاتو څوک ورای سمج به امنیت ونیسي. مثال موږ په اسانه به جوړه کې چې دینه نجوزه مثال اج تقریبا سلویش نو لکه تنور غلی جن خو هغه سبب وای 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 زوم زمبل ایزوم از اړیو د خپل سر ځنج پاک یان د افغانستان جنجال دغه وی
غرور پدې کې مجر راشد اندېښمنې پدې خاطر چې دی راغلی پدې خاطر چې افغانستان کې قراری او د وزن نورمال کې کچې دی وځي د نور زمرد افغانستان د فوجانو مورال خرابې نو کوشش دی باید دا وي چې د زمرد افغانستان د فوجانو مورال خراب نه کې زمرد افغاني خو خپل د خوښ دي چې خپل د سره یو مټه سي سره کشي دي د افغانستان د ځوانان سره په خصوص د کندهار د ځوانان سره چې ټول سره یو مټه سي.
ازمانو محمد دی د کندهار د شهر یو تن اوسیدونکی دا زموږ لپاره ډیره زیاته د اندېښنې وړ ده ځکه چې دغه یو ځنۍ غټ دفتر دی چې د لیدې په میلیارډو ډالرونو د لې مصرفي خارجان ټول راځي عوامو ته او خارجانو ته ټول عوام ته دوی د لاسه سورلیږ که دوی چیرې ووزنو عوامو زموږ حال بدل تڅینو.
وړاندې په خبرونه کې دا رپورت لرو چې د ننګرهار ولایتي شورا پر افغان چارواکو انتقاد کړی چې دوی د سولیزو او قانوني هڅو په وړاندې خنډونه ایجادوي. خو تر هغې مخکې لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل نن د ثور اتمه ده چې د مجاهدینو د بریا اتلسمه کلیزه په کابل کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. نور به له اجمل تورمن څخه واورو چې د مراسمو په سیمه کې دی. تورمن صاحب سره باندې تر اوسه پورې
بالې سالې سرتاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو وایئ نن د غیر میاشتې اتمه نیټه د افغان مجاهدینو د برید ورځې اتلسمه کلیزه ده. نو همدې امله د کابل په غازي لوبغالي کې دلته یو ډېر مراسم ترسره کیږي چې په دغه مراسمو کې پوځي پریډ هم تیریږي او دلته د دې ترڅنګ تاسو شوی چې د افغان ولسمشر لومړی ویان مارشال محمد قسیم صحیح امام وینا واوروي جشن ګډونوالو ته. نو تر اوسه پورې د جشن هغه مراسم په رسمي ډول نه دي شروع شوي خو تیاری ورته روانې دي. شاوخوا همدا اوس د ملي اردو او پولیسو ځواکونه چمتو دي چې بله وړم کال لکه څنګه چې اوریدونکو به خبري ولم وړم کال پر همدغه مراسمو باندې وسلوال برید وسو چې بیا تیر کال دغه مراسم ونل منزل سول او چرواکو ادا وکړه چې دوی دغه مراسمو دغه پیسې چې دی هغه د افغانستان په زینو ولایتونو کې زلزله ځپل سیمه تلیږي ساش کال څه امنیتي تدابیر نیول سی وي تر اوسه کومه پیښه سوې ده او کنه بلې سږ کال امنیتي تدابیر واقعا ډېر ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي نو څلور لارې او واټونه شاوخوا د غازي لوبغاړي ترافیک پر مخ تړلي دي او د افغان امنیتي ځواکونه پر سړکونو ولاړ دي او هغه ودانۍ چې د غازي لوبغاړي شاته دي شاوخوا ته چې کوم چې په وړم کال له دغه ځایه وسلواله نښته شوې وه وسلواله دې ځای څخه ځي کړی وي په دغه ودانیو هم د پولیسو او ملي ضد ځواکونو پیرې ولاړې دي نو ټینګ امنیتي تدابیر دا ځل نیول شوي دي
د دې مراسمو فرق له مخکنیو کلونو سره تاسو په څه کې وینئ آیا هغسې شاندار مراسم دي لکه مخکنیو کلونو
پخوا دغه مراسم د عیدګاه جماعت ته مخامخ کوم چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته جوړېدل هلته روان ول اوس د غازي لوبغالي کې دننه دغه مراسم ترسره کیږي او په هغه خاصو مراسم چې پخوا ترسره کېدل په هغه ډول نه دي ځکه پخوا به ټانکونه تیرېدل تیاری د تیرېدلې او تیاری نه به هغه فرشتستانو ځانونه د لاندې راغورځول هغه خاص مراسم به ول ډېر ځانګړي اوس دغه مراسم که څه هم دي خو ډېر محدود دي دنن لپاره
بله ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و چې د ثور د اتمې د جشن په اړه معلومات راکول چې د کابل په غازی سټډیوم کې همدا شپه دغه مراسم روان دي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې
د ننګرهار ولایتي شورا د دې ولایت پر چرواکو تور لګولې چې د دې شورا د سولې ایزو او قانوني هڅو په وړاندې خندونه ایجادوي په دې اړه نور لسیمه د ازادي رادیو د خبريال پرپورت کې
د ننګرهار ولایتي شورا دغه ولایت په دولتي ادارې تور پورې کړی چې د خلکو د ستونزو په حل کې دغه شورا سره مرسته نه کوي لا چې د پاسه پرې خپل دولتي ادارو ته رسمي مکتوبونه لیکي چې د شورا له غړو سره همکاري مکوي د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس حاجی نصرت الله رسلا د سیشن به پورې وی خبري غونډه ته په دې اړه وویل
متاسفانه چې موږ وګورو په درې میاشتو کې ولایتي ادارې موږ ته خند واقع کیږي د کارونو او مخنیوي کوي زموږ د کارونو موږ دا خبره په ډاکه ولر چې د نګار په ولایت کې چې موږ هم کمکار ته به تاسو پیږی چې په دې ځای کې په صلاحو نه داغنه هم زیات مراجعین دلته موږ ته راځي په ادارو کې کار نه دغه کیږي سره تر رسیدي موږ مجبور یو چې هغه سره موږ منډه وو هغه د پاره حیتان توظیف کو چې هغه ولسوالۍ ته لاړ شي تر څو دا وایي د کار سره نو کی او هغه چارواکي مجبور کی چې دا غي د ستونزو حل کی خو بیا زه وایم چې په دې ځای کې د کارونو د اسکل مخنیوي نه کی او دې برسېره د ولایت د خو نه دغه مکتوبونه ادارو ته استول کیږي چې هغه ته وایي چې د ولایتي شورا سره په دې کې همکاري وکوي او کې ای دوی کوم خبرې چي دي یا کوم احکام جديد سره لګي واغې سره کاری مکو یو چې دا ډېر د خوشینه زاید کې یو سوال تمن په دي چې یو کس راشي دا غیر سره ټکی او موږ دې سره سوال ته یو خبر لګو یا ورخ ورته لګو چې دې ستونزه حل کا واغې کې نور زورواکي یا نور خلک شته دي چې دا غوي د ډار او سوال غږ کې کار نشي کولای
د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدلزی دغه ډول ادعاوې سمې ونه بللې ویل
د ننګرهار ولایتي اداره د ټولو اورګانو سره او په خاص ډول د ننګرهار د ولسونو د استاذي اورګان ولایتي شورا سره خې اړیکې غواړي په همدې خاطر باندې ټولو اداراتو ته هدایت شوې ده چې د ننګرهار د ولایتي شورا سره په قانوني ډول کومک وکړي زه ټول خبرې ټول مسایل په همدغه یو خبر راټولوم چې کومې ستونزې کې ولایتي شورا لري د اداري پروسیجر له مخې باید داخه ګړم دوی شخصي والی سره ولایتي ادارې سره دا شریک یو پکار
د ننګرهار ولایتي شورا ویل عام ولس دوی ته پته مده چې چارواکو سره به ستونزې حل کړي اوس چې دوی له هڅو سره سره ستونزې نه واریږي دوی لدی وجه رسنیو ته مخاړه ولې دی وغواړي چې ټول په دغه موضوع خبر کړي
د فرا ولایت د کوپراتیفونو د اتحادیې لخوا د ډول ډول زراعتي محصولاتو نندرتون پرانیستل سوی احمد شاه فطرت ور باندې رپورټ لري
د فراه ولایت د بزګرانو د کوپراتیفونو د اتحادیې غړي وایي چې د دغه نندارتون د جوړونې موخه دا ده تر څو له یوې خوا کروندګر وهڅول شي او له بلې خوا ملي او نړیوالو سوداګرو ته د فراه ولایت زراعتي توکي ور په ګوته شي. د دغې اتحادیې مسؤول نثار احمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چې دوی وایي نه خارجیانو داخلیان ټوله متوجه سه مشته د فابریکې کار وکړي چې ښځو هنران په دې کې اشتراک وکړي او دوی ته مارکیټ نور فارمونه هم شته جوړ کړي برعلاوه د دې سردخانې هم شته جوړ کړي د دوی سردخانه ولرو
لبلی خوا هغه کروندګر چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی که څه هم خوښ بریشي خو وایي چې دولت دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او په همدې خاطر هر وخت د دوی ډېرې کرهنیزې توکې له منځه ځي. یو تن کروندګر په دې اړه داسې وایي:
زما نوم شیر احمد دی، د کوپراتیفو غړی یم. نو موږ غواړو چې مارکیټ جوړ شي دلته، یخچالونه یو مدلته زموږ میوه خارج ته نه ځي، زموږ میوه ټوله پاته ده دلته ده. لکه څنګه چې دغه بانجان نن په دیرش افغانۍ دی کیلو یې، شل ورځې پاس کیلو یې په پنځه افغانۍ دی، په درې افغانۍ دی، په دوه افغانۍ دی. ځکه چې مارکیټ نشته، چالونه نشته، دا ډېر تاوان دی و بزګرو ته و موږ ته. ځکه چې که دولت کومک زموږ سره وکړي دغه زموږ میوه به چې خارج ته ولاړ شي. ورسواریان لیر دي څو چې دغه موږ سبزي راوړو دلته، یوه ورځ په دې مابین کې تېرېږي. وخت دی چې تېر شو، سړک نشته، صحیح سړک دمبر نه دی، سړک چې دا راوړی او زموږ میوه هم داسې ډېره ده. هغه فعلاً ټول افغانستان ته د بادرنګ ځي، کډوی ځي، رومی ځي، زموږ میوه خارج ته ولاړ شي. دغه خوا څخه په مقابل کې موږ ته هغه شی چې موږ ضرورت ولرو هغه شی موږ ته راوړی شي.
باید وویل شي چې د فراه ولایت د بزګرانو د کوپراتیفونو اتحادیه دا همګړۍ په فراه ولایت شاوخوا 12,500 تنه غړي لري او دا لومړی ځل دی چې دوی د کرنیزو توکو نندارتون په فراه ولایت کې جوړوي. د اړوند کارپوهانو په وینا، که څه هم د افغانستان دولت ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې د کرهنې د کیفیت او کمیت لپاره ډېرې هڅې کړې، ولې تر اوسه پورې د افغانستان ډېر کروندګر په خاص ډول د فراه ولایت ځمکه لرونکي د کرهنې په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له یوې خوا د ځمکې د خړوبولو لپاره اوبه نه لري او له بلې خوا تر اوسه پورې میکانیزه او عصري زراعت په افغانستان کې وده نه ده موندلې.
احمد شاه فطرت و چې له فراه څخه رپورټ راکوي. 8:30 بجې دي. د خبرونو لنډیز به له احمد شیبر څخه واورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر په بوتان کې د سار کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. په کابل او ولایتونو کې نن د غویي د 8 نیټې جشن لمانځل کیږي. د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ناټو په لوژستیکي مرکز کې 14 لږ تر لږه 4 تنه وژلي دي او تر 10 ډېرې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چې موټر بم پېښور ته نږدې 4 پولیس نن وژلي دي. پولیسو څرګنده کړه چې ځانمرګ خپل موټر نن سهار د پولیسو له یو موټر سره ټکر کړ. په پېښه کې د 4 ملکیانو په ګډون 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د امریکا د دفاع وزارت له هغه پلان راضي دی چې غواړي د ایران د اټومي پروګرام له کبله د راپیدا شوي خطر مقابله وکړي.
اوسم د پاکستان په اړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون پېښور ته لاړ. نوموړي په یوه قبایلي جرګه کې وویل په قبایلي سیمو کې به مثبت بدلون راولي. په دې اړه نور له همدې شهره د رڼا مسرت په رپورټ کې.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري د صوبه خیبر پختونخوا په پېښور کې وی قبایلي جرګې کې ژمنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې به مثبت بدلونونه راولي.
جو فاټه کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی
هغه وای د قبایلو په اړه چې تاسو خبرې کوي هغه د قبایلي ورونو په همکاري او مشورې او جرګې سره په پام کې نیول کېدای شي او په قبایلو کې به مثبت تغییر ووینو. دا زما ژمنه ده او زموږ دغه وعده به پوره شي. د پاکستان جمهور رئیس د خلکو پر یووالي ټینګار وکړه. وی ویل چې که پاکستان یو موټی وي نو ریزه ونه کړي. آصف علي زرداري ویل چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه د خپلو کتنو په ترڅ کې به هر کال له دوو ایجنسیو څخه کتنه وکړي.
یک دفعه هم حکومت پی اور
هوایی وارمون په خپل حکومت کې دغه تابیزونه چشته دغه ویره چونه اوسو حتما به د پرمختګ په لور لار شو او زه باید په یو کال کې دوه ایجنسۍ ووینم. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري چې د یو ورځنۍ کتنې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پېښور ته راغلی و په داسې حال کې په پېښور کې په یوې قبایلي جرګې کې برخه واخیسته چې په دې وروستیو کې په پېښور کې یو لرزان وژونکي او وسله والې حملې شوي دي او همداراز د پاکستان په قبایلي سیمو کې ناامنۍ دوام لري. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
پرون په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی، خو چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې به دغه پلان عملي نه سي. په دې اړه رپورټ زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلای سي. بیا هم د پاکستان په اړه، له څه مودې راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کوي، او دغه راز د امریکا بي پیلوټ الوتکې هم پر وسلوالو حمله کوي. په دې عملیاتو کې زیات بیګنا ملکیان هم وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په کوم سیمو کې چې عملیات پکې ترسره کیږي باید مالی مرستې وسي تر څو پوځي برای ډاډمن او خلک د حکومت ملاتړ وکړي. په دې اړه به د رویټرز خبري اژانس راپور له جنقه الکوزي څخه واورو.
د پاکستان پوځ وایي په تیر کال کې په هیواد کې د ثبات د ټینګښت په مقصد په طالبانو سخت ګزارونه کړي، د دوی اړې او مرکزونه لمنځه وړي او په سلونو وسلوالي وژلې دي. له پاکستان سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی جین موریس راپورټ وایي دا ضروري ده چې د ترلاسه شوي بری د ساتلو لپاره بې ځایه شوو خلکو ته کورونه برابر شي او اقتصادي حالت ښه شي. د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي دا په پاکستان کې یو ډېره سخته مبارزه ده، او له مرستندویو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د زیاتو بشري مرستو د برابرولو په مقصد دې زیاتې پیسې ورکړي. ښاغلی راپورټ وایي زه فکر نه کوم خلک باید یوازې د قومندانانو په وژلو او یا بندي کولو فکر وکړي، بلکې موږ باید د سولې د ساتنې او د طالبانو د واکمنۍ د ساحې کمولو ته هم پام واړوو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی زیاتوي موږ پوهیږو چې زیات شمېر طالب وسلوال د جهاد په ځای د پیسو لپاره جنګیږي. دی وایي په شمال لویدیځ کې له عملیاتو وروسته په پاکو شوو سیمو کې باید خلکو ته کارونه وموندل شي، معارف غښتلی شي، موثر پولیس وروزل شي او قضایي سیستم سم شي. ملګرو ملتونو د فبروري میاشت کې په پاکستان کې د بیکوره شوو خلکو لپاره د 520 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 106 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیکوره شوي دي.
روانه خبرونه تر 9 بجو ده. په پاتې 15 دقیقو کې ازادي او اوریدونکو پروگرام خبريږي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې ستاسو په سیمه کې د اداري فساد ستونزه حل سي او په سیمه کې مو نورې ټولنیزې ستونزې هم پای ومومي. اوسنی پروگرام پیلو چې په پیل کې د اداري فساد مسله څېړل شوی، وروسته به دا ووري چې ځینې اوریدونکو له خپل ولسمشر او نورو عالی رتبه چارواکو څخه د خپل ستونزو حل غواړي او دوی ته ځینې پیشنهادونه هم لري. د پروگرام په پیل کې د اداري فساد پر مسلې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راخلو چې په تیره اونۍ کې مو تر لاسه کړي دي. اوریدونکو وایي همدې ستونزې په افغانستان کې ناامني او نور ټولنیز ستونزې پراخې کړي دي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
نومه خپل ته ضرورت نشته وروره، اوس مجازات په حکومت کې نشته، فساد به څنګه ورګشي؟ یو چارواکی اختاره په فساد کې ونیول شي، یو د درې میاشتې براحته بندي وي، او قرارداران بیرته په وزارتونو کې پیدا شي، بیرته خوشي او بیا هم بیرته په خپل مقام مقرر شي.
مولوی عبدالخالق هجریار د فراه پر رود څخه. محترم حمید کرزی صاحب، کدا خبر حقیقت وی چې تر نور نو په اداري فساد او رشوت ورتوي؟ نو محترم رمضان بشردوس چې یو فیصله کوم سړی دی، څنګه حکومت لوی څارندوال وټاکه؟
ګورنمن ولایت څخه انجن د ولسوالۍ څخه کار سره په تماس شو. دا چارواکي چې دي ډېر غټ ځلر کې موږ څخه ټلیفونونه اخلي او ساتانه څخه اخلي، روپۍ راڅخه اخلي. څنګه توګه غوته نو تاسو افغانستان فراه ولایت خاصتي ولسوالۍ دیوال سره کوم څه بیان تاسو سره مخاطب یم. زه د وزیر محترم وزارت ته د پیشنهاد لرم چې کله تاسو مجرمین ګروي او یا صدر سویلو جزایر څخه چې د خبرې هغه مجرمین چې پر رشوت اخلي دي او د افغانستان ټول جامع پر رشوت او اداري فساد باندې علي د کړې ده، هغه خلک دي چې اوس هم د دولتي فصولو په پیسو رانیسي.
السلام علیکم. دا زما غږ جناب جمهور رئیس حامد کرزی ته ورسوئ. خپلو حکومتي ادارو کې رشوت چلیږي، باید دابند شي.
دا ابراهیم صاحب د کابل نه تاسو سره په تماس کې. ما د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه
چې د خلکو هر قسم پیغام نشروي او زمونږ دا پیغام ضرور نشر کوي. اوباما چې کوم په افغانستان کې تورونه لګوي چې دا فساد اداري دی، فساد اداري حق خارجیان جوړ کړی ده، خارجیان دي ووځي د افغانستان نه، اداري فساد به بالکل ختم شي.
د افغانستان ټولو مشرانو کشرانو ته ټولو ته سلامونه وایم. بار سلام یې موږ ملکی ټوله غداری روانه ده چې کوم مهاجرین له پاکستان افغانستان ته درشي نو د ګاډرو په ځای باندې دوی ته لرګي ماموران ورکوي، ټول ماموران غله دي. او بله کرځینې دا سپات موږ غواړو چې بدر پاکستان ټول مهاجرین دونه ټول وباسي، هغه د پاکستان حکومت ډېر زوري.
دا د پښتونخوا ولایت کې شروجی دی ولسوالۍ نه زغلیان د جان محمد یم. زموږ زوی نه ولای شو اې د نن درمه ورځ ده چې مطلب د درایې ته د خپل زراعت خو بارا کې تورې هغه تل لدل او خورا یې راوړه سره ملک کې پوره د ولیبال ته به شي ته ناستو یو عسکر مطلب د دستر مطلب خبرو کې ځاتوب شوای ده، مطلب دا یې نیولای ده او دا یې خرین تکلای ده. داسې نوي ځوانان هغه خلک چې کوم مطلب ناوړه او د غیر اخلاقي او پوسونو نه پیږي هغه خلک ولسوالیو کې مطلب موجود دي او نوي ځوانان نشي او په کور کې هیڅوک نشته.
لکه نن د تاسو په تناس کې ما دا کړی صاحب دا خیر سره وايي وایي د اداري فساد پر کوم چې د اداري فساد پر کوم هغه ځای ته خارجان په دې اداري فساد کې چې هر خارجي د دانه په مقابل کې خصانه چورې دا او نا کنا کنا غوانه د ضروري یا د تعلیق یا د قاعده په نامه باندې لازمي.
زه حقانی د کونړ ولایت د بارکانډي د کلی نه خبرې کوم. د کونړ په ولایت کې فساد اداري ډېر شو ده او خروالۍ والا بې قانونه د خلکو نه روپۍ اخلي.
زما پوښتنه دا ده چې دغه مشران دا غوښتل کېږي آیا دا به موږ لکه داسې چې رشته په باره کې کوم چې په رشوت باندې مقررېږي همدغسانې به دویم وي که نه له دوی به آزاد وي.
زه محمود عایف نورستاني خبرې کوم. د لوی چارنوال صاحب وایي زه د فساد ادارې ورکوم. باید خالي د مشرقي ولایتو ته لاړ او د جلال آباد کې وګرځېد واپس راغ. د فساد ادارې د نورستان ولایت ته باید هلته جلاوګیری شي. څومره چې نورستان ولایت کې فساد ادارې ایجاد ده د افغانستان د نورو ولایتو کې نشته راغلی.
زه رحماني د بغلان ولایت اوسېدونکی یم. دا اداري فساد نوش په وطن کې هیڅ کله نه څو راکېدا ځکه دا اداره مفتد د دا وبو د سره خړې دي ځکه موږ وزیران چې هغه چکري صاحب او هغه ماده د مصاحبي او دغه اورېدل مال تر د پاکستان نوی هغه د فساد باندې متهم شو، شاروال صاحب متهم شو او د دوی په وړاندې هیڅ محکمه صورت ونه میندل او هیڅ اته حال معلوم نه شو چې آیا دوی رښتینی متهم دي په دې کار کې لاس لري او کې نه لري. نه د دوی برات چاته معلوم څه او نه د دوی اتهام چاته معلوم څه ځکه د دوی وشاته ډیر قوي قوي لاسونه دي. د دوی حمایت کوي کې فساد کړی وي او کې هر څه کړی وي دوی نشي محاکمه کېدلای. په داسې حالات کې چې دومره غټ فسادونه کېږي په افغانستان کې بیا هم څوک دوی نشي محاکمه کولای او محاکمې ته نشي راکش کولای نو څنګه به دا فساد د افغانستان او ورکسي.
د شکرولی دا کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شلو د کلی څخه خبرې کوم. د ملي توسم لوربم قاعدې پدې بنور کې چې دا کم کسان دي ټاکلي دي دا ټول درغلي کوي په درې برخو کې یو او دوه برخه خپل جیبونو ته اچي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې د اداري فساد پر ستونزې خبرې کولې. پر همدې ستونزې مې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون وپوښت چې د وخت په تیریدو سره دغه ستونزه ولې د پراخېدو په حال کې ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د مخنیوي لپاره یې جدي کوششونه کوي او یوه اداره یې هم ایجاد کړې، د دې ادارې واک او ځواک یې هم زیات کړی دی. خو ښاغلی پښتون وایي چې دا نوې ستونزه نه ده.
په افغانستان کې د اداري فساد تخم تقریبا ډیر نشعت وکي، ډیر وسیسو او ورځ پر ورځ دا اداري فساد خپل و اوست ودان ورساوه. اوس په داسې حد کې رسېدلی دي چې تقریبا د افغانستان په ټول اداري سیستم کې
د سرطان د دانې په شکل تقریبا ټول وجود د دولت نیولې دي او د دې خوا څخه بلني جامعې پر دې تاکید کوي چې موږ د اداري فساد په هیڅ شي اړځلي کوو او د دې سره جفت د افغانستان د حکومت مشرتابه یا د دولت مشرتابه هم په مسلسل ډول په دې هکله وعدې کوي چې موږ د اداري فساد پر ضد باندې کوټلي ګامونه اخلو. لیکن په تعصب سره زه وایم اوس تقریبا دا مسله بیا داسې او حتی رسېدلې ده چې زه فکر نه کوم د حل لارې موجوده وي. په استثنا د دې چې موږ فکر کړی دي او موږ تصور کوو هغه دا دی چې په ټولو ادارو کښې یو تعداد داسې اشخاص چې هغه واقعاً د اداري فساد د نظره پاک خلک وي او ښه معاشات ولري او د هغو ژوند تعمین شي انقاذ دوی ته د ادارو په راس کښې مهم کسان را شي او پاک خلک را شي چې ښته ادارو خلک دي تر ډېره ځایه پورې د فساد په لاس واخلي. او دوه مسله چې زه فکر کوم چې هغه ډېر به مؤثریت ولري هغه جزاګانې دي. جزاګانې په دې شکل باندې چې داسې کسان چې په اداري فساد په تور یا په اتهام نیول کېږي او هغه ثابت کېږي هغه باید نور په دولت کښې د کار دپاره زمینه نه شي ورته مساعده او حتی اردو حبسو باندې محکوم شي بندیان شي وختي چې څو نفره ته داسې سزا ورکړل شي امکان لري چې دا موضوع تر ډېره ځایه تر کابل لاندې را شي د کنټرول لاندې را شي.
بله پښتون صاحب، افغان حکومت په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې د مبارزې اداره جوړه کړه چې ولسمشر وویل چې دې ادارې ته ډېر واک ورکړی. کله چې دغه ادارې ځینې کسان په اداري فساد تورن وګڼل بیرته چارواکو همدغه کسانو دفاع وکړله او دغسې اقدامات څنګه تاسو ارزوئ؟ آیا دغسې اقدامات نشي کولی؟
اداري فساد د مشرتابه خلک شورا ته هم راوغوښتله. ښاغلی عثماني صاحب چې محترم شخصیت دی د افغانستان استازی واقعا با تجربه سړی دی، په تعصب سره زه ووایم چې هغه چې کومې خپلې ستونزې بیان کړلې د هغه ستونزې هم قابل د اورېدو وي او کوم قابل د درک وي چې د یوې خوا څخه هغه صلاحیت او تشکیل چې باید ده ته ورکړي د څلور دېرش ولایتو په سطحه نه د هغه تشکیل درلودی او نه صلاحیت درلودی او د دې سره څنګ ته هغه لازمه بودیجه چې د دغه کار دپاره او لازم قوت چې باید ورکړل شوی هغه هم نه دی ورکړل شوی. په هغه لږ امکانات باندې چې دوی کوښښ وکړي چې یو نفر دوه درې لیست راوباسي هغه بېرته له دولت خوا څخه یا د ځینو مسلحتو پر اساس باندې د هغو خلکو دفاع وکړل شوله. زما په عقیده دا به یوازې دغه کمیسیون چې د فساد په ضد مبارزه کوي زه فکر نه کوم چې وتوانېږي تر هغو چې په ولایاتو او په جګپړو شعباتو کښې چې په هغې مشرتابه کښې خلک را ځي هغوی ته صلاحیت ور نه کړل شي هغوی د دې توان پیدا نه کړي چې د دغو د دغسې په فساد لړلو خلکو په مقابل کښې مبارزه وکړي هغو ته سزاګانې وکړي. تاسې وګورئ اوس په ولایاتو کښې والیان ناست دي څلور دېرش یو والي د دې صلاحیت نه لري چې امر وکړي د پلانکۍ سړی د کاره ایسته شي او یا بندي شي. د هغه رقم په وزارتو کښې وزیر حق نه لري چې مهین ایسته کړي مهین حق نه لري چې رئیس ایسته کړي. دا سیسټم ګرده فقط پر یو چوکاټ چلېږي هغه خپله د اداري او د حکومتدارۍ په سیسټم کښې چې جګپړي مامور و کښتپړي مامور ته جزا ورکولی شي یا جزا غواړي هغه صلاحیتونه تر اوسه دوی نه دي ورکړل شوي.
په ولسي جرګه کښې د کندهار د خلکو استازی خالد پښتون و چې د اداري فساد پر ستونزې یې راسره خبرې کولې. په دې اونۍ کښې مو د اورېدونکو په لسګونو پیغامونو ترلاسه کړي چې دوی له خپل ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو څخه پاملرنه غواړي. دوی خپلې ستونزې بیانوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې په صداقت سره یې ستونزې حل کړي. اکثر یې شکایتونه وړاندیزونه او بېلابېل نظرونه لري.
زه محمد عارف رحیمي د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د بارک اوباما څخه دا هیله ده چې د کرزي په ځای باندې بل بدیل رامخې ته کړي ځکه چې کرزي ونه کړی شو چې افغانستان آباد کړي او د اداري فساد مخه ونیسي.
د مخور اوسېدونکی یم. صاحب وعده وکړی چې زه به داس اداري فساد ورکړم زموږ ولسوالۍ ته د سیلاب د تللو خلکو د پاره شاولي کوټ چې د خارجانو قرارداد هغوی غنم تغذیه کړل هغه عبدالرحیم او رحمت الله نیم لاس سجن ته ورکړه چې د طالبانو جنګي قومندان دوی نیم یې یووړل د زموږ د غریب ولس غور دې وشي. د کندهار والي صاحب څه مو خبر ورکړ هغه زموږ د غریب ولس غم نه وخوړ.
زه محمد وزیر د ګیرجنګل څخه خبرې کوم. زه صاحب پاور ویل چې زه باید د افغانستان خلکو ته ډوډۍ کالي او کور ورکم پر ځای د دې چې کور کالي او ډوډۍ ورکړي، د کور پر ځای غور او د کالو پر ځای کفن او د ډوډۍ پر ځای ګولۍ ورکړي. موږ د کرزي صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه جنګ جدل بلا پای ته ورسېږي، د افغانانو وینه دونه ارزانه تمام نه کوو نه بس افغانانو وینه توی نیسي. وسلام.
ایران جمهور رئیس چې کله افغانستان ته راغلو دا خبره وکړه چې امریکایانو په افغانستان حمله کړې او تجاوز یې کړی. حامد کرزی وایي چې دا د افغانانو په دعوت راغلی. د کوم افغانانو په دعوت؟ هغه افغانان چې سفیران دي، هغه افغانان چې وزیران دي، یا هغه افغانان چې خر شوي او ایجنټان دي، دوی په دعوت راغلي؟ نه، هیڅکله افغانان د بل چا د لاس لاندې ژوند نه کوي.
پیغام لرو چې د پلیچرخه او بندیانو ته لږ توجه وکړي.
زه د ایران د اصفهان څخه خبرې کوم. د مانم سلطان محمود دی. تر اوسه سره افغانستان کې دوه اشکالۍ نه تر دېرش کلنې پورې عسکري وشي جنګونه خلاص دي. موږ وردګ در بدر شول، خاورم په شهر دي، هره ورځ بمبارۍ کوي چې جنګونه زیات شول. طالبان هم نه کې پرېږدي.
زه میوند خبرې د خپل مرکز تاسو را لیکنه په برخه وسلی یم. تر دې سیاته یو وړاندیز درم. اورم دې دا چې کله تا امریکایان چې په خبرې ولولې چې عملیات کوي، هغه په کورو د شپې لخوا نوځي او عملیات پرې کوي چې بې ګناه او خلک دې وري. زه دا فکر کوم چې دا باندې
مخاله ولسوالۍ ته چې کاين د کلي ته خبرې کوم. ټول کوچنیان د اسانه په راتښتې کې تر ژوند ګیر دي. مرد رئیس چې نور امن کریم څخه دا خواږي فرمړ بیا قرار راوړي، یا دې مشټول لبمباکي.
زهان زبلی د نیمروز ولایت جناب حمد کرزی چې د سنجات ورسته علاقه ته راځي او د کشنه په شربان شي د سبقات شات کوي. دغه غوانه چې خارجانو د حکل کړی دي چې په حکمدار کې عملیات شروع کړي. د دې پر ځای چې ورځ یې پر سمون د سبقات لازم شي چې اوس لاره د عملیات مخنیوي ونیسي او خارجانو دې ته پرمیز د عملیات شروع کړي. ځکه چې په تیر عملیاتو کې مزه کې دي معلومات تر طالبانو ورکوم چې خلک
ما ارزو دا د افغانستان حکومت بل اخره د جلبیانو لاسکری ته نټولي دا کوي. افغانستان چې شروع نشي اټ کله افغانستان کېږي افغانستان جوړ شي.
ما نوم اسد الله د کندهار ولایت او سیدونکي محترم امید کرزی په خپل رئیسي چارو کې پاتې راغلی دی. د دانش مشاورین ټول په پښتو اخته دي او دته غلطي مشورې ورکړي. نړیواله ټولنې ته دا پکار دي چې ژر تر ژره د امید کرزی یوازې یا بدیل پیدا کړي، ځکه دی په خپل اداره کې پاتې راغلی دی. د فساد کې د ده نږدې دوستان او وروڼه ټول لاس لري. په اداري فساد کې په مواد مخدر کې لاس لري.
زما نوم حسیب الله ده. د کابل ښار نه متاثره تماس نیولی دی. او غوښتنه له ښاغلي حامد کرزی ولسمشر څخه دا ده چې دوی به تر کله د افغانستان د خلکو پر سرنوشت باندې لوبې کوي. دا د دې لپاره چې یو خپل ګور کرزی خپل ګور ته د کندهار څخه نجات ورکړه. دی داسې بې باکانه خبرې کوي او بس د افغانستان د خلکو پر سرنوشت له ګواښ سره متوجه کوي.
افغانستان خلکو ارزو وا. وسلام.
سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملک دین اوسېدونکی یم. زموږ د کرزی صاحب څخه دا خواهش ده، خدای غواړي چې په افغانستان کې اداري فساد ورکړي. دی دې د خپلو افغانانو ورونو سره لاس ورکړي او خپل افغانانو هغه پراري ورونو ته چې اوس د جنګ په مهال د دوی سره جنګېږي، د خپلو دولتي ورونو سره جنګېږي، دی دې هغو ته لاس ورکړي او د هغو سره دې خبرو ته غاړه کړي.
ارزو سر داد بدرسی لایت دور ما تور سالی تاس مخدری من ما پیغام کردی سایر سر داد سیتاس در خریدن که وای مرسی کندهار که بغاکو عملیات کو یعنی چهار سو مسلمانان انگلیستا پرگت برونسیدی تمانی دید هغه پردای چې تا عملیات کړې ده هغه پردای چې ته په کندهار کښې په ټول افغانستان کښې سوله راغلې هغه د ملت په خیر هم دی ستا په خیر هم دی.
زه محمد عادل د زیرخو ولسوالۍ نه غږېږم. یو زمونږ چرن خام دی زما کرزي صاحب نه دا غوښتنه ده چې عملیات د خپل وطن کښې ټول راولي.
زه د کونړ د ولایت نه څرنګه چې اوس د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي سره د نړیوالو لانجه ده دغه لانجه د پارلمان لخوا نه پیدا شوې ده. دغه پارلمان مشروع پارلمان نه دی او د افغانستان د ولس په تاوان دی.
کریم الله اجازه نه خبرې کوم. مونږ د جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونې په کلکه تاییدوو. ټول افغانان هغه په جنوب شرق هر ځای کښې دي مونږ د حامد کرزي صاحب بیا او بیا بیا تل تره دا خبرې دا ویناوې بالکل مونږ په کلکه تاییدوو.
جمال د کندهار د ښار څخه خبرې کوم. لکه څرنګه چې محترم کرزي صاحب راغلی و د کندهار ښار ته او د امنیت په باره کښې د محترم ښاریانو سره خبرې وکړې. امنیت هم په داسم نه راځي لکه چې وویل اداري فساد په باره کښې دوی خبرې کړي. اداري فساد هم په دې رقم نه ورک کېږي چې دوی د کابل سیاحتان راواز کوي د مصروفیت پر مامورینو باندې یا د ګمرک پر مامورینو باندې او هغه دلې دوی ټول مامورین چې موږ په لیده لیدلي دي زر زر ډالر سره یو ځای کړي او هغه حیاتانو ته ورکړي او هغه بېرته ولاړ په خپل کار کښې. دلې داسې بعض مامورین موږ لیدلي دي چې هغه تقریبا په تېر نظام کښې پر بسکله قدرت نه درلودی اوس په دوه لکه ډالره په عینو مینه کښې کورونه رانیسي. نو په دا رقم اداري په ساعت به کېږي چې دا یو ساده مامور دی. نو د رئیسانو د وزیرانو خو به خود هغه حال دي چې بسته بسته کارتې رانیسي یا بسته چوکونه رانیسي هغه خو به خود هغه کوي.
زه امان الله عمرخیل د کابل ولایت. کله چې د حزب اسلامي ډلې حکمتیار صاحب یو ویان کابل ته راغی او ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل آیا باراک اوباما ته دا شک پیدا شو چې هغه کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی حتمن به کرزي صاحب ته یو څه ویلي؟
زه کریم الله حسار د پکتیا ولایت د زیاریوب ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت درکوم چې فعلا په کابل کښې د افغانستان ولسمشر ښاغلي حامد کرزي صاحب خارجي دولتونو یعنی امریکا د افغانستان په کورنیو چارو کښې په لاسوهنو تورنه کړه. نو ولسمشر ته پکار دا دی چې حکومت یې پاکستان او یاد پاکستان آی ته هم په ښکاره ډول خبرداری ورکړي چې نور افغانستان کښې لاسوهنه بنده کړي.
تاسې هم دا شیبه د ازادي او اوریدونکي پروګرام ته غوږ یاست چې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي. بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپلو ژغونو
کرزي صاحب ته مو دا پیغام دی چې ته کله زموږ غور کوې څه وخت کوې څه وخت به ته دا پاڅون کوې څه وخت به زموږ غور کوې ځکه پرون نه ورمه ورځې زموږ په کلي کښې څو کسه ځوانان شهیدان کړی نن ولای د مرجې خبره کوم ګلابي.
زما نوم خطایران دی د ایران د تهران څخه خبرې کوم. زما د دولت د مشر څخه دا هیله ده چې نور کومک یو موږ ته نه رسېږي زموږ تاریخ یې مات کوو.
دغم پیغام دی چې زمونږ د بندیان یا شهزادګانو وخت مثلا د پښتنو چې د یو رئیس صاحب ته رایې ورکوي د جز دپاره ورته رایې ورکوي وعدې یې وکړلې چې مونږ بندیان خلاص کړو کومه دې دا هېڅ برخاص څوک نه کوي ورځ راشي چې برخاص دغې سره پراته یاست.
زما پیغام د رئیس دولت صاحب څخه دغه دی چې د کابل کمر دی چې شوي دي هغه خو ټوله معروف وله بندیان شته او د بندیانو پر سر باندې دغه مظلوم ملت یې ټوله راکش کړي دي په دغه شکل باندې نیولي دي چې نه د چا سره پوټر شته نه د چا سره تاریاک شته نه د چا سره بل شی شته. خلک یې د کورو سره کش کړي دي خلک یې د اوبو سره کش کړي دي خلک یې د هغه شندې او پولې او پټې څخه راکش کړي دي راوستلي یې په زندان چا چولي دي د هغو پر سر باندې درې درې دانې وکیلان نیولي دي د هغه پر سر باندې د یوه دانه څرنوال نیولي دي چې څرنوال هم روپۍ اخلي او وکیلان هم د هر یوه پر سر باندې پنځوس زره هر وکیل اخلي. هغه خلک چې دي هغه خلک خو معرس وله دا د کابل خلک چې دي معرس وله بس اوس نو زما د رئیس دولت څخه دغه خو دغه خلک چې دي اوس خو دي معرس وله اوس یا نورو خلکو ته وار ورکړي چې نور خلک هم ورکړي ته زموږ رئیس دولت یې ته زموږ غمخور یې.
مره د کابل نه خبرې کوم. کارجی ته توایم چې ډېره فاصله دوره دېش روانه کړې ده او دې ته ختم ورسوه او سم صحیح به شي شروع کول.
او بیا لکه نه صاحب محترم ډاکټر صاحب خواهش کوم وزیر خارجه نه چې دې باید د مهاجرینو په باره کې جدي ګامونه واخلي او جدي اقدامات.
زه ګل ولی د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ د نرخې د قرن کاته توسط کړم. زما د کرزي صاحب نه او د نورو کابینې څخه دا خواهش کېږي چې هغه مهاجر افغانان چې اوس په ایران کې تاسو ته وایي د دېس نه پرم دغه اعدام کړي هغه یې مګر په سلګونو باندې اعدام کړي اوس یې مړي ته ترالیږي. آیا د کرزي په دولت کې داسې څوک نشته چې پوښتنې ترې وکړي؟
زه عبدالناصر محمدي د پشین د کلي ملیزي څخه و تاسو د احمد سره کوم. زه په حقیقت کې د افغانستان اوسېدونکو نه ته د مهاجرت په کور کې شپې سبا کوم. اول وار د کرزي صاحب څخه زموږ دا خواهش دی چې دی د افغانستان د ډېر مظلوم ملت غم باید وخوري. کله په ایران کې د افغانستان د خلکو سره ظلمونه کېږي، کله په پاکستان کې، کله بل ځای، کله بل ځای.
پیغام دا زموږ وړی چې دولت صاحب ته دا هیله ده چې تشو د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې رئیس دولت شي رایې درکړي. مانور والی ولسوال کومندان قاضی دا ټول هغه زاړه دي خو تا په کابینه کې تغیر نه راوستلی. خو موږ تازه بدو خل بخیو چې یا والی دي یا ولسوال دي یا کومندان دي یا سلاموال دي یا قاضی دي. خو دا ګرد هغه خلک دي هغه پر هغه ځای باندې ناشي د خدای کړي از باندې دغه وسته څه کوي. خو موږ بدر بدر کړلو خو تغیر پکښې راول څه زموږ سره مزاده پښتنو سره لري دا وسته څه زموږ سره کوي. خو موږ دي بدر بدر کړو ټکور ټکور دي کړو دا تر څو موږ دا ټکور ټکور
زه محمد رحیم د زابل ولایت د سورو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د حمید کرزي او د هغه د خارجي ملاتړو څخه دا هیله کوم چې د نور افغانستان افغانانو ته پرېږدي، ځکه تېرو دېرشو کلونو تجربه دا وښوده چې افغانان خارجي یرغل نه مني او قرآني قانون غواړي. نو ښه به دا وي چې دوی د حکمت عملي څخه کار واخلي.
تاسید ازادي او ورودونکو پروگرام ته غوږ وست. اوسنی پروگرام ته بیل سوی وخت همدومره وو. تر بل پروگرام او بل ورځې مو پر لوی پیسې باندې.